درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو په روز د کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه په روز د کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنه په روز د کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون او ټولګي لمړی لوستي نو لمن دیم چې تاسو ټول درنه په روز د کون کې د لوست تر پای پر سره ملکه وکړي او یو څه زده کړي خو جوړ غل لیست د کون کو مخکله دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه د کون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د داش د پیل کې ساعت تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جوړ غل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له درې مسخه پیل بهتر لسی مسخه پیپر خوشحال قدر من از کون کوز مرا استاسو دنن رزی در سی اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي کچی دریم آیا زمکه کوروي شکل لري څلرم د استوا کرښه او اقلیمي سیمه دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو سکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال قدر من زکون کو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو راځو درنو خوشحال زکون کو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولرو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متکامل اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه رافیا معنا علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متکامل اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلی سو درنو خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائنات په ټولو برخو کې مراد ستا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځکه کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سی جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستاسو چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لالار څخه مخې توري او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنی زی ارتیاوی په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنی زی ارتیاوی پرکوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی رو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جوړ غلیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې عموما په مالداری باندې متکین یې هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیر زیات کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کوم سیمو کې دی ژوند کولای شي تاسو سم کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم سروي چې دی کوم حیوانات چې دی د هغوی د پاره شخ وړو زمينه برابرې په هغه سهو کې دی ژوند کې به اوحال ته دی بل استوګنې ځای ځانونو ته برابرې او هم دا راهنګ هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونا او اقتصاد چې دی پر کرنه د کابانو په شکار او په ځینو ځایونو کې د بیړی پر چلولو باندې متکین یې هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقې چې د دې د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي ارتیاوی چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې د ژوند ارتیاوی چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کی یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي ارتیاوی سرته رسوي نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې تر اگرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تار راو ګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خو ځو زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځای یو کې چې موږ تاسو استوګنه تلاشونه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کوریې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې وي د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. هوجو ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدې برخه کې موږ تاسو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرده دایره نه ده، یا هم منظمه ګرده کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل. په سر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. هوجو درنو زده کوونکو، همدارنګ لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړ څوکه چې د درنو خوښوز د کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوښوز د کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 1,200 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپل د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیر تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوشاو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی؟ خوشاو درنو زده کوونکو، په لاندې او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکې تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښوز د کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوښو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اورید لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یې هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړی نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونو باندې وارد شي نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چنان درنو خوژز د کونکو د جدي کشه په حق له معلومات ول د جدي کشه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیش پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واردیږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبل څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ترافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوژز د کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق له لولو. درنو خوژز د کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي د استوایی مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوژز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بدرې سیمې دوه. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوژو ګلالي د کوونکو همیشه دا په یاد بلري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمې ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدرې سیمې چې دی په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خو جو ګلالي ز کون کو هله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو او سیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي هم دا پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي او ورسره د هغه څخه به ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو تاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدئ. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بلح من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکه له احترامات مقبول کی کدرمنه وګللی زكون کو زبرش نغم خار تاسو ټول ته شرغلس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول کدرمنه خوښه زكون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو زكون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته نو هله د چې تاسو ټول کدرمنه زكون کی له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم کی د نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ سره تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه او پیژني کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې همچنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ سره تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه او پیژني دوم د اروپا د طبیعي جغرافیه په حق له سپوهیر دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته او جوړ دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو قدرمنو زده کوونکو د لوست پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لوی وچه او پیژنې د دې په حق له معلومات ترلاسه کړو لکه څنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لوی وچه په حق له معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لوی وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو برازیم په حق له معلومات ولو کوم چې د جغرافي موقعیت له خوا څخه په هغه حق له معلومات ترلاسه کړو درنو قدرمنو زده کوونکو د اروپا لوی وچه جغرافي موقعیت څلور خواو له نظر څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په متدیله سیمه کې موقعیت لري د دې لوی وچې شمال خواته شمالي مجتبیت بهیر دی جنوب خواته یې د مدیترانی سمندرګي دی ختیځ ته یې د آسیا پراخه لوی وچه او د اورال غرونه دی د اورال سیند دی د کاسپین سمندرګي دی د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شي او لویدیز دی د اطلس اکیانوس اټلانټیک سمندر دی چې د موږ تاسو کولای شو دغه سمندرګي د پنخشي څخه له لور څخه کولای شو چې پیدا کړو د دې موقعیت په حق له وپی هیڅ هم چې نن درنو قدر مون زکونکو اروپا د آسیا له لوی او پراخي وسی سره نشته د کوم چې له همدې عمل څخه یو شمیر جغرافي په هانو او آسیا یې له اروپا سره یو لوی وچې ګڼي او هم چنان د یو یوریشیا په نامه سره یې یاد کړی ده د اروپا په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو په دې لوی وچې کې پراخوالی چې په خپل لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي او په 2018 کال کې د وګړو شمیر 202 میلیونه څخه زیات وو کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لوی وچې د وګړو شمیر سیړنه وسول هم چنان په دغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د ګڼوالي هم د نفوس شمیرنه وسول نو په هغه وخت کې د اروپا د لوی وچې د وګړو شمیر چې وو او 202 میلیونه تنو ته رسیدي او کچیر تاسو په یاد به درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لوی وچې د وګړو شمیر چې په خپل ځای څلور اشاری یو ته رسیدلې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو څلور اشاری یو میلیارډ وګړو ته رسیدلې نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمیر چې دي ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته او موږ تاسو کولای شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولای شو همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ موږ تاسو کچيري د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو نو په د ماتو ساحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له عملی په وچې کې ننوتی دي او زیات شمیر ټاپووز میرا مېسته کړی دي چې موږ دلته په ځینو لوی ټاپووز مو په نمونه سره نمو او نن ورځ به موږ تاسو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې دا هغه جملو څخه درنو ځکونکو لمړنۍ چې دي د اسکاندو یا ټاپووز مند دغه ټاپووز ما په پله په دې تاسو په وزم کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي دوهم چې د درنو ځکونکو د بالکان ټاپو په وزم ده چې په هغه کې د البانی بلغاریایی بونسی او هرګوزنی برس صبرستان دی، کرواسی دی او مونتکروی هیوادونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان درېمه ټاپو وزمه چې د درنو زده کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هیوادونه پراته دي. یا هم پرتګال موږ ورته ویلی شو چې پرتګال هیوادونه په دې کې موقعیت لري. او څلورمه اخري ټاپو وزمه چې ده هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هیواد موقعیت لري، یعنی ایټالیا هیواد په خپل د اروپا د لوی وچې په اپین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې په معلومداره توګه سره وپېژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمې چې دي په خپله نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافي په هکله معلومات لاسته راوړو. ولو چې د اروپا لوی وچې جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو ګلالي زده کوونکو، د اروپا لوی وچې که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیل جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لاره لري. یعنی د نړۍ له نورو ټولو وقارو څخه زیاته لاره چې لري، هغه په خپله د اروپا لوی وچې که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاته اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لویه وچه کې بیبانونه او د اوبو دشتې شته دي چې اوبو او دشتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دې پر څو برخې وشل سوي دي او څومره یې شپې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پېژندنې د علم له نظر څخه پخواني او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو، پراخ چمنونه او ډېر جهیلونه لیدل کېږي چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کېږي. جهیلونه موږ تاسو وپېژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته موږ تاسو چې شوایي جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډېر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا یې زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډېر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړي یې له منځ څخه تللي او پر ځای یې لږ لوړي او ژورې منځته راغلي دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کېږي. همچنان د تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر موږ تاسو د فرانسې منصب سینترل ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سینترل د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغو سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کېږي چې په دغه لړۍ کې مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دا په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخه سوی ده، او همچنان د واورو په واسطه سره د دې سوکې پټې دي. د غرونو لمنې زیاتې سختې زړې لري، او همچنان د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچېری موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومداره توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لویې وچې دغه غرونه د پرنی غرونه او همچنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېرې زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کېږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیات کچا څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداری کې په زیات او پراخه کچا سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځلرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ور باندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود وو، اوسېږي په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي، او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیات رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي، او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دغو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. درنو قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچه مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه موقعیت څلور خایو مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچه کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچه پراخوالی په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې 10 میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي، او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیرنه وسوله نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو، زیات سمندرګي او خلیجونو په حق له معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په حق له هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل، او د هغو په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، په دې وکی چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که در منځ د کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دا اوس په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او کچېری درنو زده کوونکو، تاسو ته کومه پوښتنه، کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې د دغه پوښتنې څنګه حل کی، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ، او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ، او په حق له بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولئ، ان شاء الله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو، زما راستاسو د نن ورځې لوست په تر همدې ځای پر وو. هیله من دیم چې د تم ټولګي لمړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي، تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله.